اردن کو ستړي مشي دا بشال لډیو دا زم تاسو خوربا سره لمبند وخت شوی شپږ بجې په دې خبري غړي کې تاسو لپاره یو شمېر موضوعات لرو و باورې د منځ پښتنه نیول د غراز نور هم یو شمېر موضوعات لرو پر دې به هم خبر شي چې لکونه ماشومان په قبایلي سیمو کې لسکولونو بهر دي خو تر هر څه مخکې تاسو ته د سات تازه کورنیو نړیوال خبرونه وړاندې کوو. لومبے نمون کبوټو سرټکی د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین د امان نظم خرابولو په تور بیا بندي شوی. د خبر پښتونخوا حکومت د جنوري 15 مینه د میاشتې تر پایه په صبح کې د ټولو سی این جی پمپونو د تړلو امر کړی او په ایران کې په چاودنو کې د وژل شو کسانو شمیر یو نوی ته رسیدلی. اوزه خبرونو تفصیل د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین وکیلان وایي چې نوموړی د جهلم ضلع د مرستیال کمشنر په امر د امان نظم خرابولو په تور بیا بندي شوی دی. د منظور پښتین وکیلانو د جنوري په شپږمه مشالې ډوته وویل چې د جنوري په څلورمه د اسلام آباد عدالت په څلورم کیس کې هم د نوموړي ضمانت منظور کړ خو له اډیاله جیله تر خوشې کېدو وروسته په نوي تورو جهلم جیل ته یوړل شو. د غورځنګ یو غړي او وکیل اتاولا جان اډوکیټ مشالې ډوته وویل چې پښتین د دریم ایم پی او قانون لاندې نیول شوی چې خلاف یې دوی عدالت کې درخواست هم جمع کړی وو چې رد شو.
منظور د تین ایم پی او کې په جهلم جیل کې دی. نن داغه د پاره د تین ایم پی او ریټ تیار شو او فایل هم شو خو په هغه سبجکشن ولګېدل نو بیا به د ګل په ورځ باندې هغه فاینلای شي او جمع به شي.
غورځنګ پر پښتون لګېدلې تورن ردوی وایي چې د پاکستان په آئین کې دننه د پښتنو د حقونو لپاره سوله ییزه مبارزه کوي. ته یو بل خبر لمخې د سند پولیسو د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشر منظور پښتین او د بلوچ یکجهتۍ کمیټې مشر مهرنګ بلوچ په ګډون درې سو احتجاج کوونکو بلوچانو خلاف د بغاوت مقدمه درج کړې ده. د سند خیرپور ضلع پولیس چارواکي ایس ایس پی سمیع الله نن د جنوري پر شپږمه مشالې ډوته وویل چې دا کیس په وډاماچیو پولیس تاڼه کې د یو پولیس چارواکي په مدیت کې درج شوی. پولیس وایي چې د تورونو ټولو کسانو خلاف په کیس کې د پاکستان د پوځ او امنیتي ادارو پر ضد د ویناو او خلاف یې په خلکو کې د نفرت خپرولو مادي شامل کړل شوي دي. د بلوچ اقتدایي کمیټې په مشرۍ لسګونه بلوچان د دسمبر له درویشتمې راهیسې د اسلام آباد خبریالانو مرکز مخې ته پرلته دوام ورکړی. بلوچ احتجاجیان دعوه کوي چې امنیتي ځواکونه په بلوچستان کې خلک ورکوي او ځینې وخت یې په جعلي پولیسو نښتو کې وژني نو دا لړۍ دې ودرول شي. د بلوچستان نگران حکومت ویلي چې د دې تورونو د پلټنو لپاره یې له ځینو پولیسو پوښتنې پیل کړې او د ځینو دندې یې ځنډولې دي. د خبر پښتونخوا حکومت د جنوري 15 نه د میاشتې تر پایه په صوبه کې د ټولو سی این جی پمپونو د تړلو امر کړی. د صوبې ګیس ادارې چارواکي وایي حکومت دا پریکړه په کورونو کې استعمالیدونکي ګیس کې کمی ته په کتو کړې ده. بل خو د خبر پښتونخوا د سی این جی سټیشنو مالکانو اتحادیې مشر فضل مقیم خان د جنوري په شپږمه مشالې ډوته وویل چې د دې پریکړې اثر نه یوازې په ګاډو کې د سفر کوونکو سپرلیو په کرایانو پرېوتې بلکې د ډېرو خلکو کار روزګار یې هم اغېزمن کړی دی. د صوبې د ګیسو ادارې رسمي شمېرې ښایي چې په خبر پښتونخوا کې د ورځې 550 ملیونه کیوبک فوټه ګیس پیدا کیږي چې د آبادۍ ضرورت یې 200 ملیونه کیوبک فوټ دی. د ریکشو او ګاډو ډرایورانو په یاد پریکړه اندېښنه ښودلې وایي چې د پټرولو استعمال ته اړ شوي چې ورته ګران تمامیږي او ګټه ورته نه رسیږي. د شمالي وزیرستان په میرعلي کې د سرکاري سکول یو استاد په هدفي حمله کې وژل شوی. د میرعلي د پولیسو مشر روخانزیب د جنوري پر شپږمه مشالې ډوته وویل چې بیګا په حیدرخیلو کې وسلوالو د سرکاري سکول یو استاد یوسف خان پر ډزو وژل او د پیښې له ځایه وتښتېدل. پولیس وایي چې د نامعلومو وسلوالو خلاف مقدمه درج کړل شوې او د پیښې پلټنې روانې دي. دا روان کال په شمالي وزیرستان کې د هدفي وژنو درېمه پیښه ده. تر دې مخکې هم دواړه ورته حمله په میرلی کې شوی وي. تیر کال په شمالي وزیرستان کې 40 کده بریدونه شوی وو. په شمالي وزیرستان کې په دروستیو کې د بدنې د پیښو ترڅنګ هدفي حمله هم زیاتې شوې دي. رویټرز اجانس د امریکا د استخباراتو د دوو سرچینو په وینا چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل چې نومونه یې افشا شي خبر ورکړی چې په افغانستان کې میشت داعش خراسان څانګې د ایران په کرمان کې وروستۍ خونړۍ چاودنې کړې دي. دا بریدونه د جنوري په دریمه د ایران د سپاهي پاسداران د پخواني قومندان قاسم سلیمانی د څلورم ترین پر مهال شوي وي. د ایران سرکاري خبري اجانس ایرنا نن د جنوري په شپږمه خبر ورکړی چې په یادو بریدونو کې د وژل شوو شمیرو یو نوي ته رسېدلی. یو شمیر ایراني رسنیو خبر ورکړی چې 12 تنه افغانان هم په دې چاودنو کې وژل شوي دي. داعش د پنجشنبه په ورځ د دې بریدونو مسؤلیت واخیست او ویل چې د دوی دوه ځن مرګو دا چاودنې وکړي. په جاپان کې د نوي کال پر لومړۍ ورځ په شوې زلزله کې د مړو شو کسانو شمیر تر سلو اوښتی دی. د جنوري پر شپږمه تازه شمیرې ښایي چې د زلزلې وروسته تر 200 ډېر کسان لا هم ورک دي. دا په جاپان کې په تیرو اتو کلونو کې تر ټولو خونړۍ زلزله وه. د جنوري په لومړۍ نیټه د جاپان په لویدیځ ساحل کې د ریختر په کچا د 8.6 درجې زلزلې د هوکوریکو په سیمه کې بنیادي جوړښت ته نقصان ورسولو او 2300 کورونه یې له برېښنا بې برخې کړل. د نړېدلو ودانیو لاندې د ژوندي پاتو شو کسانو لټون په شپږم ورځ هم دوام لري. او اخري خبر د سپورټس او استرالیا په سیدنی کې نن د جنوري په شپږمه پاکستان ته د سیریز په اخري ټیسټ میچ کې هم ماتې ورکړه. استرالیا په دوهم اننګز کې د پاکستان د 130 رنونو هدف یوازې د دوه لوبغاړو په سوځېدو پوره کړ. د جنوري په درېمه پیل شوي میچ کې پاکستان په خپل لومړي اننګز کې 314 او دوهم اننګز کې یوازې 115 رنونه جوړ کړل. دغه راز استرالیا په لومړي اننګز کې 299 او دوهم اننګز کې یې د دوه لوبغاړو په سوځېدو 130 رنونه جوړ کړل او میچ یې وګټلو. همدې سره د سیریز درې واړه میچونه استرالیا وګټل. دا تر دې مهال مشال خبرونه. خبرونه مو له مشال رادیو اوریدل. تاسو زموږ خبرونه په مشال رادیو .com هم اوریدئ شئ. په دې کړي کې د نور موضوعاتو سرڅنګ اوري. منظور پښتین د عامه نظم خرابولو په تور بیا بندې کړل شوی. په د پی ټی ایم یو مخکخ وای
اوسړی نه پوهېږي چې په جلم کې دننه د مشر نه امن او امان ته کومه خطره ده. اصلي خبره دا ده چې ریاست نه غواړي چې مشر منظور بیا رها شي.
او په قبایلی سیمو کې لکونه ماشومان له سکولونو بهر دي. د دې مسلې ممکنه حل څه کېدی شي؟
موږ په دې قبایلی علاقو کې په هر کلی کې کو دوا او درې نه نو یو مدرسه خامخاشته دي. موږ د هغه مدرسې محتمم سپورټ کو د دینی تعلیم سره عصري تعلیم او هم موږ سٹارټ کو.
او د خبر پښتونخوا نرخزیان وایي د دوی لپاره د هم په انتخاباتو کې ځانګړي څوکۍ مقرر کړل شي.
د کوټه سر بدایو چې ترانزیټ په خطر کې سره پاغ نشد باندې ناس کی اپ خپل پریزنټیشن چې وس کمی خبره په خطر کې سره کول شي.
نور هم یو شمیر موضوعات لرو لمشال رادیو سره اوسې. اوس هم د خبرونه لومړی موضوع اوریدونکو څنګه تاسو خبرونه کې هم وردل چې پښتون نوښتونو غورځنګ مشر منظور پښتین ته د اسلام آباد دولتونو په څلورو مقدمو کې ضمانت ورکړو. خو منظور پښتین له زندانه خوش نشو ځکه چې د جهلم ضلع ډیپټي کمشنر په امر د امان نظم خرابولو په تور بیا بندي شو. نوموړي د قانون د درې ایم پی او لاندې د جیلم زندان ته لیږدول شوی دی. د پی ټی وکیلانو د منظور پښتین د راخلاصولو لپاره په عدالت ته درخواست ورکړې وو خو عدالت د ځینو نیوکو سره هغه درخواست بیرته واپس کړې دي. د پی ټی وکیلان وایي چې د ګل پور ورځ په 8 جنوري به د لاهور های کورټ پینډی برانچ ته بیا د خوشی کېدو لپاره درخواست ورکوي. بلخو د پاکستان په سند ولایت کې پولیسو د منظور پښتین پر ضد د بغاوت مقدمه هم جوړه کړې ده. نور تفصیل له اسلام آباد زموږ خبريال راشد خټک راکوي.
د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین په اسلام آباد کې په څلور بیلابیلو مقدمو کې د ضمانت اخیستو نه پس په جیلم کې د عام امنیت خرابولو په تور زندانی شوی دی. منظور پښتین ته د اسلام آباد عدالتونو په څلور مقدمو کې ضمانت ورکړو خو دی له زندانه خوشې نه شو او په 14 جنوري د شپې 11 بجې د پینډۍ اډیاله زندان څخه جیلم ته یوړل شو ځکه چې د جیلم ډیپټي کمشنر د 3 MPO لاندې د هغه د زندانی کولو حکم کړی و. د غورځنګ وکیلانو او غړو د یوې شپې اوې ورځې د هلو ځلو نه پس د هغه درک ولګولو او هایکورټ ته یې د هغه د خوشي کولو لپاره درخواست ورکړو خو په درخواست کې لسته قانوني کمی په وجه په هغه کاروایي ونه شوه. په سوات کې د غورځنګ یو مخکښ غړي او قانون پوه عطا الله جان ایډوکیټ په دې اړه مشال لډیو ته وویل،
منظور د تین ایم پی او کې په جهلم جیل کې دی، نن د هغه دپاره د تین ایم پی او ریټ تیار شو او فایل هم شو، خو په هغې سه ابجکشنز ولګېدل، نو بیا به د ګل په ورځ باندې هغه فاینلایز شي او جمع به شي. نو که خیر یې یو هفته کې به انشاءالله چې دغه دغه تین ایم پی او چې دی هغه به ختم شي او بهر به شي د جیل نه. لاهور های کورټ پینډی بینچ کې به د هغه دپاره ریټ کېږي د تین ایم پی او خلاف.
منظور پښتین د بلوچستان پولیسو تیر کال د دسمبر په 16مه نیټه په چمن ښار کې هغه مهال ونیو چې احتجاجي پرلته د وینا نه پس تربته د بلوچستانو په احتجاج کې ګډون لپاره روان وو. د وروسته د اسلام آباد پولیسو ته وسپارل شو. د ده د نیول کېدو په اړه د چمن ډیپټي کمشنر راجا اثر عباس مشال اډیو ته ویلي وو چې د ده ساتونکو په پولیسو ډزې کړې وې، خو د پښتون ژغورنې غورځنګ دا تور ردوي او وایي چې ډزې د منظور پښتین په موټر شوې وې. اسلام آباد پولیسو ته سپارل کېدو نه پس منظور پښتین په څلور بېلابېلو مقدمو کې په زندان کې وساتل شو. تر 14 جنوري پورې په څلور وړو مقدمو کې ضمانتونه منظور شول. په جیلم کې د منظور پښتین د زندانی کېدو په اړه د پښتون ژغورنې غورځنګ د سټیرنګ کمیټې غړي حاج عبدالصمد خان مشال لډیو ته وویل،
اوس سړی نه پوهېږي چې په جیلم کې دننه د مشر نه امن او امان ته کومه خطره ده. زه نه پوهېږم چې مشر منظور چېرته په خپل ژوند کې هم جیلم ته تللی دی یا نه دی تللی. اصلي خبره دا ده چې ریاست نه غواړي، ایجنسیانې نه غواړي، د پاکستان فوج نه غواړي چې مشر منظور دې رها شي، مشر منظور دې د خپلو کسانو په منځ کې شي. په دې وجه باندې دوی په تادی کې، دوی په جلدی کې داسې کار وکړي چې بیا ورسره نه څه جواز وي او نه د هغې څه لیګل هغه آثار وي، نه یې څه قانوني جواز وي. بس خو داسې دی چې بند ساتلو دپاره بیا دوی داسې کار وکړي. بیا بیخي داسې دو چې غیر قانوني، غیر آئینی او غیر اخلاقي کار کړی دی.
بلخوا د سند پولیسو هم د منظور پښتین خلاف د بغاوت مقدمه درج کړې ده. مقدمه کې په منظور پښتین تور لګول شوی دی چې د پوځ او امنیتي ادارو خلاف کرکه خوروي، خو د پښتون ژغورنې غورځنګ دا تور ردوي او وایي چې د خپلو حقونو او په خپله خاوره د امن راوستلو لپاره پر امن احتجاج کول د دوی جمهوري حق او ریاست په داسې ګامونو اخیستلو سره دوی له خپلو غوښتنو نشي راګرځولی. راشد خټک، مشال رډیو، اسلام آباد.
مشال رډیو ته وګستی هم دې سره تړلې یو بل راپور لرو. د سند پولیسو د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشر منظور پښتین او د جبري لادرکۍ خلاف د بلوڅو مظاهره چانو د مشر ډاکټر مهرنګ بلوڅ په شمول د 300 احتجاج کوونکو پر ضد بغاوت مقدمه درج کړي. دا مقدمه د سند په خیبر پور وډما چایو پولیس تھانہ کې د پولیسو د یو سب انسپکټر په مدیت کې د جنوري په 15مه در شوې ده. بلخوا پښتون ژغورنې غورځنګ او ډاکټر مهرنګ بلوڅ ویلي چې ریاست د دې ډول مقدمو لاره هغوی له خپل غوښتنو نشي پښا کولی. پړې تفصیل له کراچۍ د نیازلی پر راپور کې
د سند په خیرپور کې درج شوې مقدمې په اړه د یادې سیمې پولیسو یو ایس ایس پی سمیع الله د جنوري په 16مه مشال لیډیو ته وویل، دا مقدمه د خیرپور په واډا ماچو پولیسو تانه کې پولیسو د یو سب انسپکټر په مدیت کې د جنوري په 15مه درج شوې ده.
مہرنگ وہ 300 اپنے ساتھیوں کے ساتھ جو ہے وہ پاک فوج اور ملک کے خلاف پروپیگنڈا کر رہی ہے.
دی وایي د مقدمې ترمخه چې مارنګ بلوچ د 300 کسانو سره د پاکستان فوج او ملک پر ضد ویناګانی کوي او منظور پښتین هم د فوج پر ضد ویناګانی کړې دي. په مقدمه کې په مارنګ بلوچ، منظور پښتین او نورو کسانو د ملک فوج او امنیتي دارو پر ضد د خلکو د راپارولو او کرکې خورولو ماده لګولې شوې دي او په دوی تور دي چې دوی په ځوانانو کې د بغاوت پیدا کولو سوچ پیدا کوي.
پیدا کی جا رہی ہے.
په مقدمه کې ویل شوی چې مارنګ بلوچ سره د خپل ملګرو لسور زره سي په اسلام آباد کې د پاکستان د فوج او امنیتي دارو په ضد ویناګانی کوي او د ثبوتونو لپاره یې په رسنیو او ټولنیزو رسنیو د هغو ویناګانی موجود دي. بلخوا په اسلام آباد کې د خپل لادرکه شو خپلوانو لپاره په احتجاجي پرلتناس مظاهره کوونکو مشر مارنګ بلوچ بیا مشال لیډیو ته ویلي، حکومت دوی له خپل غوښتنو څخه په شا کولو لپاره د دوی په ضد دا ډول مقدمه جوړوي، خو دوی به هیڅ کله د خپل غوښتنو نه پشا نشي.
ایک طرف ریاستی جبر ہے اور دوسری طرف جو پرامان احتجاج کرنے والے لوگ ہیں ان کو کس طرح روکا جاتا ہے؟
دعوی یو خوا د ریاست جبر دے او لبل خوا د پر امن مظاہرہ کون کو مخسنگ نیول کیگی. من چې دلته اسلام آباد تراغلیو نو دا د ټول بلوچستان مسله ده. باید چې ریاست زمنګ حقیقی غوښتنو ته غوږ نیولې وي، خو په من مقدمه درج کیگی. ما تا زما رور او کورنۍ ته دړکې راکول کیگی، خدا اف آی آر زمنګ مخه نشینی ولې.
اف آی آر سے ہم رکنے والے تو نہیں ہیں.
مارنگ بلوچ زیاده کړی چې اسلام آباد های کورٹ چې زمونږ د احتجاج په اړه حکومت او پولیسو ته کوم امر کړی دی باید عدالت ته بده نوټس واخلي. بلخوا د پښتون ژغورني غورزنګ یو غړی ادریس پښتین بیا مشال لیډیو ته ویلي
دا خو په سین کې په مشر باندې اف آی آر کارته خو په دې دوران په دې وخت کې مشر په جیل کې وو. دا خو د پښتنو سره کوم ظلم جبا دی کوم روان دی لږی تسلسل دی کنه یو کس په جیل کې دی تا په غیر قانوني اف آی آر کې ارست کړی دی او ته بیا اوس لګی په بل اف آی آر کې په جیل کې په بل اف آی آر ورکوي. دا خو د پښتنو سره د بلوچستانو سره د کوم ظلم جبر روان دی دا غیر تسلسل دی.
د بلوچستان پولیسو منظور پښتین د دسمبر په سلورمه په چمن خار کې هغه وخت ونیولو چې کله هغه احتجاجي ناستی ته تر وینا رستو په تربت کې د بلوچانو په احتجاجي پرلت کې د ګډون لپاره روانو. رستو نوموړی د اسلام آباد پولیسو ته وسپارل شو. تر اوسه په منظور پښتین سلور مقدمه ښکاره شوې. د دسمبر په شپږشتمه عدالت تر هرګری دوه مقدمو کې د هغه ضمانت منظور کړی وو او بیا د جنوري په سلورمه په اسلام آباد کې د عدالت لخوا په سلورمه مقدمه کې د ضمانت تر خوشي کېدو وروسته پولیس منظور پښتین له اډیاله زندان څخه ناصرګند ځای ته وړی وو. وروسته د پښتون ژغورني غورزنګ یو غړی ادریس پښتین بیا مشال لیډیو ته ویلي وو چې د هغو مشر منظور پښتین د پاکستان د پنجاب صوبې جهلم ضلع ته وړل شوی دی او هلته زندانی شوی دی. په کراچۍ کې خبریال نعمت خان وایي په پاکستان کې لدې وړاندې هم وخت په وخت د بشري حقونو لپاره غږ پورته کوونکو مدني فعالانو او بیا په یو شمیر سیاسي غړو او مشرانو پر ضد دا ډول مقدمې جوړې شوې دي.
دا سنوي خبر نه ده پاکستان کې د جوړېدو نو وروسته د خبرې شروع شوي او تاسو به خیالي په فوجي حکومتونو کې خدا کار نشي دي په سیویلین حکومتونو کې چې کم سیاسي خلک چې د خلاف شر مقدمې در شوې دي نو د بوټو سه په دور کې په هغه وخت کې چې کم نه په د هغه د لیرانو خلاف شي مقدمې در شوې دي بیا وروسته یو لږ په وخت کې به مقدمې درج کې دي د سه پراتو کې وختونو کې جلي دا در شوې دي او یقینا د دې مقصد دی چې کم خلک خپل کونو غواړي یا په حکومت تنقید کوي یا په ادارو تنقید کوي نشي هغه خاموش شي په دې طریقه باندې.
د لادرکا بلوچستان کورونو له خوا په اسلام آباد کې د دسمبر د شلمې راهسي پر لټ روان دي. دا احتجاج کوونکي د دسمبر په 15مه د بلوچستان له تربت څخه روان شوي او د دسمبر په شلمه ماخام بیا اسلام آباد ته ورسېدل. مارنګ بلوچ او د لادرکه بلوچستانو کورنۍ غوښتنه کوي چې د ملګرو ملتونو په مشرۍ پلوي دي په بلوچستان کې د بشري حقونو د سرغړونو په اړه د پلټنو لپاره هلته د حقایقو موندنی کمیشن واستوي. ماروی عدالت وجنی دی ودریږي. حکومت دی د پولیسو تر هرګری زد سانګي سی ټی ډی د ناقانونه کړنو بندیزونه ولګوي او دا دی اومني چې ځنی جبري بے درک کسان په جالي پولیسو انخطو کې وجلې شوې دي. د بلوچستان نگران حکومت ویلي دي چې د دې تورونو د پلټنو لپاره د زنو پولیسو پښتنې پیل کړې دي او د زنو دندې ځنډولې دي. د لادرکا بلوچستانو کورنۍ د خپلوانو د لادرکا کولو تور د پاکستان په فوز او امنیتی ادارو پوری کوي خو فوز تل دا تورونه رد کړي او وایي چې فوز د خلکو په لادرکا کولو کې هیڅ لاس نه لري. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
دا مشال ریډیو دا
د خبر پورتوګو د تعلیم چارواکي وایي چې په نوو زم شو زلو کې خو او شال لس لکه ماشومان لس کولونو بهر دي. دی وایي د ماشومان د سکولونو ته د راوستلو لپاره د ریشنلایزیشن پالیسی عملي کوي چې د کوم سکولونو کارکردګي خنوي نو د فنی تعلیم ادارې ته به اړوي. د بل ځای کې دا چې په کابل زلو کې د بدمنې له کبله ګنښ می سکولونه له منځه تللې دي او په ځینو سیمو کې یا خو سکولونه نشته او یا استادان نه لري. تفصیل شنواست رزي راکوي.
د خیبر پختونخوا نگران حکومت وای قبایلی ضلعو کې لاس لکه ماشومان سکولونو ته نه ځي. د حکومت شمیرو تر مخې هغه ماشومان چې په قبایلی ضلعو کې اوسیږي سکول ته د نه تلونکو ماشومانو برخه پکې 55% جوړیږي. د جنوري په 15مه د نگران وزیر اعلی سید ارشد حسین په مشرۍ کې د صوبای ټاسک فورس ونډه کې دا هم ویل شوی حکومت به داخله مهم شروع کوي او د 15 تر 14 کالونو پورې ماشومانو ته د تعلیم ضرورتونه پوره کوي. د انساني ترقی قومي کمیشن محمد دومشر ریحان شاه مشال ریډیو ته وویل دوی د تعلیمي ادارې په وینا شاوخوا 14 سکولونه جوړ کړي. ځینې مدرسو کې هم د کمیشن لخوا ورته استادان ورکړي خو بیا هم دغل د تعلیمي شرح لکه د بندوبستي سیمو په شان نه ده.
د سرکار دا پالیسی ده په یو نیم
کلومیٹر چا پیر چل کے با خاماخا پرائمری سکول وی کوزا صرف پمومند کی ہوئی اما دا یو سروے مطابق دا 120 نا برس پرائمری سکولونو یا کمیونٹی سکولونو تا پمومند زلہ کی ضرورت شتا دے اما دو اما غٹا وجہ چا ماشومان دا سکولونو نا بار دی خصوصا ماشومانی آغا غربت نو التا دا ٹرانسپورٹ سہولت نشتا دے روڈونا نشتا دے پا قبائلی دغه علاقو کی سدسی ماشومان و ماشومانی دی چا آغا خو سکولونو کی داخل شی خو پا منس کی تعلیم پریدی چون ناغ تا منگ ڈراپ آؤٹ ہوئی
یاد کمیشن وقت وقت سکول تا دنت لن کو ماشومانو دا پارا مهمون چلا دی دوی تیرو وقتونو کی دا ویلکم تو سکول یا سکول تا پا خیر راغلی پنم داخل مهم که هم برخا خستی وا دا سرکاری شمیرو سرسم سالور او یا فیصد جینی نکه هم پا دا غسیمو که سکولونو تا نورزی نو دوی بیا زیادا کردی دا غنڈا که دا هم فیصله شوی چی دا سکولونو ریشنالایزیشن مانا کارکردگی با کتلی شی او که کم اضافی او یا فالتو سکولونو او حقی که با فنی تعلیم ورکول شروع کی ریحان شانه مشال رادیو پختنه وکړه کما شومان سکول تر اوستل هم وی نه هغوی یا یې مور پلار په هول با څنګه ممکنه وی چې خپل ماشومان سکولونو ته خامخا ولېږي
سرکار سا دومرا بجٹ نشتا دے فنڈ ورسا نشتا دے پرائمری سکولونا نشی جوڑاولے نو کمیونٹی سکول یو کنسپٹ دے پا اجرا کی پا جماعت کی خی نو آغل تا منگ بلڈنگ جوڑ نکو خو یو سکولم جوڑ کو آغیلم استاز مقرار کو دغینا علاوہ از منگ پا دے قبائلی علاقو کی پا ہر کلی کی کو دوا ادری نی نو یو مدرسہ خاماخاشتا دے منگ دا آغا مدرسی محتمیم سپورٹ کو دے دینی تعلیم سا اسری تعلیم ہم منگ سٹارٹ کو سکول ایجوکیشن ہم منگ شروع کو دغینا علاوہ چې دغه ماشومان او ماشومان ته سکالرشپ ورکړل شي
پرونه غونډه کې دا هم ویل شوی په دینی مدرسو کې به د دینی زده کړو ترڅنګ رسمي یا دنیوي تعلیم ورکول لپاره هم ګامونه پورته کول شي ولې دا هم چې د کوم استادانو د میسایلونو د زمشوي زلو وی او هغه په نورو زلو کې ډیوټي کوي نو هم د هغه سیمه استادان به د بندوبست سیمه نخپل زلو ته لګول کیږي چې ورسره به د استادانو کمی هم پوره شي او ممکنه ده تعلیمي شرح هم ورسره زیات شي شانواز ترکزی مشال ریڈیو پیښور
مشال ریڈیو ته غوږ استی او سره زوی بلې موضوع ته د پاکستان د نورو برخو په څیر خبر پښتونخوا کې هم یخ موسم او لړۍ سلسله روانه ده دی حالت ته په کتو د صوبې تعلیم محکمې له وړاندې د سکولونو رخصتۍ د جنوري تر اوومې غځولې دي بلخوا هلته د سخت یخنۍ او وچ موسم له کبله ناروغۍ هم زیاتې شوې پر دې سربیره له تیرو څو ورځو راهیسې پر موټروې او نورو سړکونو د زیاتې لړۍ له وجې په تګ راتګ کې هم ستونزې دي تفصیل شبیر احمد جانا کوي
دا موسمیات و محکمې تر مخه راتلونکي لسم جنوري پورې ملک کې د بارانونو امکان کم ښکاري چلوځي به یخنی هم سیواوي او میدانی علاقو کې لړۍ یا دند هم او دا هم امکان دی چې یخنی نور هم سیوای شي د موسمیات و محکمې په لاهور کې ویان چودري اسلم مشال لیډو ته په دې باب لوای
دی اکل جو فوق کا سلسلہ جو چل رہا ہے تو یہ بھی آنے والے دنوں میں جاری رہنے کا امکان ہے کیونکہ بارش کا کوئی سسٹم نہیں ہے
ملک کې دا کما لړا یا دند دی راتلونکي کې روزو کې د دې د زیاتې دوه هم امکان دی ځکه تر دریو سلور نور روزي د باران هیڅ امکان نخکاری خو بلوچستان او ځینې غریزو سیمو کې د لک ډیر باران امکان شته دی خو دومره بنې کیږي یخنی به ځکه هم سیواوي چې نن سبا لمر نه لګي یا ډیر کم لګي ځمکه هم نه ګرمېږي او د دې له وجې شپې هم او د ورځې هم حرارت کم وي د موسمیاتو محکمې تر مخه دا وخت د پېښور درجه حرارت کم نه کم سلور ډیګري سنډي گریڈ او زیات نجات 14 ڈگری سینٹی گریڈ دی دا خیبر پختونخوا تعلیم محکمه دا وار د یخنی چټیانه و می جنوري و غزول شوی چیزن شخصی سکول نه پر عمل هم نکاو ولی اوس تلړی او یخنی زیاتې دوله وجه هغه هم وای چې تر پرمی سکولونو دی چټیانه و غزول شي او د غټو کلاسونو امتحانونه روان دي نو باید هغه له چټیانه نور نه ور کوي خیبر پختونخوا کې د شخصی سکولونو د سازمان پرایویټ ایجوکیشن نت ورک خړې جاوید خان په دې بابلا مشال لیډو ته وای
مخفل ری خدا نه چې د پرمری سکول نه دی بند کی ترتیه تاریخ پورې او حسین د های سکول چې کم دی د های اگزام را روان دی د هم لسم د مارچ په دومبه هفته کې دی په زم چې ادیره پر سکول کو لوکړی شي او خیر ټایمینګ دی ولا ګورنمنت چینج کې نه هونه والے چې کم یو وی بجې پورې شي او لسو بجو نه 2 بجو پورې شي دا وخت مزه نه شي نو دا چې مشمان ما وخت هم نه شي او د یخنې نه باغ بچوم راشي
دغه ډول په روغتونونو کې هم د سخت یخنې لوجه د ناروغ ډیر رښلې دل کیږي چې په کې زیاتره ماشومان او د ډېر عمر مشران وي. طبي پوهان وایي باید خپل ځانونه ګرم وساتل شي، په خصوصي توګه ماشومان او مشران. ډاکټر فضل ماجد په دې اړه مشال لیډو ته وایي بغیر ضرورته بهر تلونه ډډه وکړي شي او د ګرم خوراک څښاک او د ګرمو جامو د پام وساتل شي.
موسم یو ان ایکسپیکټډ او ان یوزوال غونتي حالاتو کې دی، او دا فوګ دی او فوګ سره چې کم زموږ فضا کې دا پولوشن دی نو هغه یو سموک شکل اختیار کړی دی او دا صحت لپاره ډیر ښه نه دی. نو دې سری دا نزله زکام ټوخی دا شیزونه ډیر شوي دي. یخې اوبه بالکل هم نه، ګرمې تړمې اوبه او ور سره کاوا درک کاوا ایک لک دارچینی او پلس کا شات وی نو چې شات ور سره دغه شي دا ډیر ښه دی. یخنی سوپ استعمال ډیر کی، وایټامن سی استعمال لګ ډیر کی او ور سره ډرای فروټ استعمال کنو سره هم امیون سیستم ښه کیږي.
دا موسمیات محکمې تر مخه تر څو چې بارانونه نه وي شوي تر هغې به یخنی هم سیواوي او لړې یادون هم، ځکه د دوی په وینا د ډېر وخت راسي د باران نه کېدو له وجې هوا خچنه ده او په هوا کې موجود دغه آلوده ذراتو له وجې سخت لړه یادون وي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو ته وګورئ اوس راځو یوې بلې موضوع ته. اردن کو د خبر پختونخوا حکومت په ټول صبح کې د جنوري د 15 نه د جنوري د 1 پورې په ټول سینجی پمپونه تړلې دي، او دا ځکه چې خبر پختونخوا د بدن په کورونو کې چې کوم استعمالیدونکي ګیس ته نو چارواکي وایي چې پاغي کې د کموخت په کټو سره د سینجی پمپونه هغه تړلو امر کړی دی. بلخوا د سینجی سټیشنو د مالکانو په وینا چې د پمپونو د تړلو له وجې دوی زرګونه کارکونکي بے روزګاره شوي دي. بلخوا د ګاډو کې سفر کوونکي خلک هم وایي چې په دوی ژوند کې وبخي. بلخوا په د سولو د ګاډو مالکان وایي چې په ګاډو کې د سینجی په ځای اوس پیټرول استعمالوي چې له وجې دوی کرایانې هم سیوا کړي دي. نور تفصیل د عظمت علی شاه په دې راپور کې.
دا په مردان اډه کې د سورلو او د ریکشي ډرایور په زیاته کرایا بحث روان دي، او دا ځکه چې اوس د سی این جی په ځای په ګاډو کې پیټرول استعمالیږي او کرایانې هم سیوا شوي دي. د جنوري د 15 نه په خیبر پختونخوا کې حکومت ټول سی این جی سټیشنې تړلې دي. د پاکستان د سوی ګیس د ادارې په وینا چې په کور کې د بلولو د ګیس ته کماوخت له وجې په صوبه کې د یو میاشت لپاره سی این جی سټیشنې د تړلو امر کړی دی. په مردان کې رکشا چلونکي شریف اعظم مشال ریډیو ته وویل چې د سی این جی بندېدو له وجې اوس په رکشه کې پان ګیس یا پټرول استعمالوي چې ورته خرچا یو په دوه کړی ده.
پرون ما دوه کیلو ګیس اچولې ده چې 140 روپو دوه کیلو، او په هغه باندې کم دنو ما 500 روپې کړی دي دونه پر اخیر. او سی این جی بچ مونږه چې 140 روپو واچول نو بای باندې مونږه 1200 روپې کولې. دا هوا والا ګیس نه، دا پټرول په شان وزنی ګیس ته کنه، نو دې خرچه د سی این جی نه سیوای یو په ډبل خرچه ای. او سوار لے چې کم دنو پیسې او مکه زړې په زړې باندې ورکیا دوی مدا سبا چې سکولونو کلوشې ګل پورزا، نو دا موټر والا غریباران بس کوي ای با خپل چې کم دنو ماشومان چې کم دي بچان هو په 500 روپو پر شپو کې بوزي سکولونو ته
په پېښور هائی کورټ کې په کور کې د بلولو د ګیس په اړه د سوی نادرن ګیس پایپ لاینز د ادارې لخوا د جمع کړي شوي معلومات تر مخه په خیبر پښتونخوا کې 1550 ملیون کیوبک فټ ګیس روزانه پیدا کیږي، چې پکې د صوبی ضرورت صرف 200 ملیونه کیوبک فټ دی. خو بیا هم صوبا د ګیس ته کم وخت سره مخته. د خیبر پختونخوا د سی این جی سټیشنو د مالکانو د اتحادی مشر فضل مکیم خان مشال ریډیو ته ویل چې د سی این جی سټیشن د بندېدو سره نه صرف په کرایانو او په نور مصرف کې زیاتوالی راځي، بلکې د سی این جی پمپونو سره تړلي په زرګونو کارکونکو هم بےروزگار شي.
د دې کم امپلایز دي 1,65,000 ډایرکټ امپلایز دي او 1.5 لک روپے 1.5 لک انډایرکټ امپلایز دي. دا ټول بےروزگار ته لاړو اور کم دا سی این جی دے دام یا ساتے سی این جی دا سنگل اونرشپ نہ دے دام چار پانچ چھ پارٹنران غریب خلق را غونڈ شوی دی اور سی این جی کاروبار کئی نو دا ٹول پہ بے روزگار ہے باندے کے ناستو اور دا دے خالصتن وجہ دا مس مینجمنٹ اور پختانو سرا ناروا سلوک کہ کم یو سیکٹر 50 MCF گیس استعمال کی اور 8.5 ارب روپے وتھ ٹیکسز دے دا پے کی اور دام یا ساتے کہ زنگا سیل ٹیکس تقریباً 26% نہ اباؤٹ
په مردان اډه کې د سورلو فلاین کوچ چلونکي محمد صدیق مشال ریډیو ته وویل چې د سی این جی په ځای اوس په فلاین کوچ کې پېټرول استعمالوي چې له وجې کرایه هم سیوا کړې ده، خو بیا هم سورلې ورسره په زیاته کرایه جنګونه کوي.
پېښور ته به مونږ 15 کسان وړو موټر باندې، نو اوس مونږ 16 کسان کې نو 250 کریلو، 50 روپۍ لکه 200 کری اوس 50 سیوا شوې ده، نو دا اوس 4000 روپۍ جوړیږي. 4000 کې کم از کم 4100 خو دا 15 لیټر والے، نو حساب کو دا 4500 روپے پیٹرول سی زیانہ جانا اغم پشر ددی چې دې ته وړی انجیکټر لګي، اوس کم از کم دې کې 1200 روپے خرچه سیوا شوی دا پیٹرول. ډیر کم خلک تی چې لګه اوس ډیر خلک پویم دی، او ډیر کم خلک تی چې غیپ کې چیرلو کې
د سویګیس ادارې په وینا چې په ملکی د جنوري د سلورمه نه د جنوري د یو دیرشمې پورې به ټول سی این جی پمپونه تړلې وي او د خلاف ورزي کوونکو پر ضد به کاروایی کوي. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، مردان.
مشال ریډیو د اوګست اوردونکو څه باندې شپږنی بجې شوې، نو تاسو د سات د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوو. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین ته د اسلام آباد عدالتونو په څلورو مقدمو کې ضمانت ورکړ، خو منظور پښتین له زندانه خوشې نه شو ځکه چې د جیلم ضلع ولس ډپټي کمشنر په امر د عامه نظم خرابولو په تور بیا بندي شوی دی. غورځنګ پر پښتون لګیدلی تورونه اردوی وایي چې د پاکستان فاین کې دننه د پښتنو د حقونو لپاره سولې ز مبارزه کوي. د یو بل خبر لمخې د سن پولیسو د پښتون اوسغون غورځنګ د مشر منظور پښتون او د بلوچ اګردی کمیټه مشر مهرنګ بلوچ په ګډون د 300 احتجاج کوونکو بلوچانو خلاف د بغاوت مقدمه درج کړي. د سند خیرپور ضلع پولیس چارواکي اس اس پی سمی الله نن د جنوري په شپږمه مشالې ډوټول چې دا کیس په وډا ماچو پولیس تھانہ کې د یو پولیس چارواکي په مدیت کې درج شوی دی. بلوچ احتجاجان دا وکوي چې امنیتي ځواکونه په بلوچستان کې خلک ورکوي او ځنې وخت یې په جالي پولیسو خطو کې وژني، نو دا لړۍ دی ودرول شي. د خبر پښتونخوا حکومت د جنوري 15 نه د میاشتې تر پای په صوبه کې د ټولو سی این جی پمپونو د تړلو امر کړی. د سویګي ادارې چارواکي وایي حکومت د پریکړه په کورونو کې استعمالیدونکي ګیس کې کمی ته په کتو کړی ده. خبرونو لنډیز مو واورېدو. په دې نمای کې هم یو شمېر موضوعات لرو، خو تر هر څه مخکې راځو دې ته چې په کرمان کې له خونړیو چاودنو یو ورځ وروسته د ایران د کورنیو چارو وزیر وایي له افغانستان او پاکستان سره د ایران د پولو د تړلو پلان د عملي کېدو په حال کې دی. د ایران اسنا خبری اجانس د احمدی وحیدی له قوله ویلي چې د افغانستان او پاکستان په پولو کې داسې نقطه شته چې د پولو بندولو په برخه کې لومړیتوب ورکول کیږي. دبر څه حال کې دا چې د چهارشنبه په ورځ د ایران په کرمان ښار کې په دوو خونړیو چاودنو کې شاوخوا 90 کسان ووژل شول او 309 ټپیان شول چې داعش ډلې مسولیت پر غاړه واخیست. یو شمېر سیاسي او پوځي کارپوهان ټینګار کوي چې له ترګرۍ سره د مبارزې په برخه کې باید د دواړو هیوادونو د حکومتونو ترمنځ ګډې او هر اړخیزې همکاري ترسره شي. نور جزئیات د سنا کاکړ په دې راپور کې.
داسې ښکاري چې په ایران کې روسي او دوه خونړیو بریدونو د افغانستان په دغه ګاونډي هیواد کې نوې امنیتي اندېښنې راپورته کړې دي. د ایران په کرمان ښار کې له خونړیو پیښو یوه ورځ وروسته د دې هیواد د کورنیو چارو وزیر وایي له افغانستان او پاکستان سره د ایران د پولو د تړلو پلان د پلي کېدو په حال کې دی. د ایران اسنا خبری اژانس د احمدي وحیدي له قوله لیکلي چې د افغانستان او پاکستان په پوله کې داسې نقطه شته چې د پولو بندولو په پلان کې لومړیتوب ورکړل شوی. نوموړی دغه خبری اژانس ته ویلي دي هغه سرحدي نقطې چې خلاوې لري او ناوړه ګټه ترې پورته کېږي د پولو د بندولو لپاره لومړیتوب ورکړل شوی دی. ښاغلي وحیدي زیاته کړې چې د پولو د بندولو طرحه یو بشپړ پلان دی چې بېلابېل اړخونه لري او یوازې دیوال نه دی، او د پولې د بندولو لپاره بېلابېل کارونه ترسره کېږي. دا په داسې حال کې ده چې د چهارشنبې په ورځ د سپاهي پاسداران انقلاب د قدس ډلې د پخواني قومندان قاسم سلیماني د تلین د لمانځنې په مراسمو کې په دوو چاودنو کې شاوخوا نوي کسان ووژل شول او د راپورونو له مخې 204 اتیا تنه نور ټپیان شول. د اسلامي دولت ډلې یعنې داعش په ایران کې د دغو خونړیو چاودنو مسؤلیت منلی دی. د طالبانو حکومت د ایران لخوا د پولو بندولو د پلان په اړه د یاد هیواد د کورنیو چارو وزیر څرګندونو ته غبرګون نه دی ښودلی، خو په ایران کې وروستي مرګونی بریدونه غندلی دي. په ورته وخت کې یو شمېر سیاسي او پوځي کارپوهان ټینګار کوي چې له ترهګرۍ سره مبارزه باید د دواړو هیوادونو د حکومتونو ترمنځ د ګډې او هر اړخیزې همکارۍ له لارې وشي. د سیاسي چارو په او په ایران کې پخوانی ډیپلومات عزیز معرج ازادي راډیو ته وویل، په ایران کې له خونړیو بریدونو وروسته دا څرګندونې پر افغانستان د ایران له لورې یو ډول غیر مستقیم تور دی چې ګواکې ترهګر له افغانستان ایران ته راغلي دي.
دا پر افغانستان د ایران لخوا یو غیر مستقیم تور دی چې ښایي ترهګر له افغانستان ایران تتللی وي، خو ایرانیانو دا خبره مخامخ نه ده کړې ځکه اسناد او شواهد نه لري. ایران اړ و چې د خپل کورنۍ امنیت تامینولو لپاره دا کار وکړي او باید یې وکړي. کله افغانستان سره په تفاهم او د دواړو هیوادونو لخوا د ځانګړو تدابیرو په ترسره کولو سره پولې تړل کېدې او پوستې زیاتې دي. دا ولاخه
د پوځي چارو یو کارپوه احمد خان اندړ وایي، د پولې د تړلو پلان د ترهګرۍ پر وړاندې مبارزه کې مثبته پایله نه شي لرلی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل،
د افغانستان او ایران ترمنځ ډېرې داسې لارې شته چې تورستان کولی شي تګ را تګ وکړي، نو ښه به دی چې د توریزم په ضد ګډه مبارزه پیل کړي.
د یادونې ده چې داعش ډلې تر دې وړاندې هم په ایران کې د یو شمېر خونړیو بریدونو مسؤلیت پر غاړه اخیستی و. یو شمېر ایراني چارواکو تر دې وړاندې په افغانستان کې د داعش وسلوالو د حضور په اړه هم اندېښنه ښودلې ده. د ایران د بهرنیو چارو وزیر امیر عبداللهیان شاوخوا 15 میاشتې وړاندې د دې هیواد لیس نه خبري اژانس سره په مرکه کې ویلي و چې افغانستان او ایران 900 کیلومتره ګډه پوله لري او له همدې امله په افغانستان کې دننه هر ډول پرمختګ د ایران پر امنیت اغیز کولی شي. خو د طالبان حکومت ادعا کوي چې داعش په افغانستان کې ځپل شوی او تل یې ټینګار کړی، هیچا ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره د بل هیواد پر ضد وکاروي.
دا مشال ریډیو ده.
لاندې مخکې تاسو راپور واورېدو چې ایران کې د شو چاودنو په اړه یا تر هغې وروسته ایران اوس څه اقدامات پورته کوي. اوس راځو یوې بلې موضوع ته. د بشر حقوقو د څار سازمان وایي دوی د بد حجابۍ په پلمه د افغان نجونو او ښځو د نیول کېدو په اړه ډېر اندېښمن دي. دغه سازمان له طالبانو غوښتي چې د ښځو او نجونو د نیولو او زنداني کولو بهیر ودروي او شته بندیانې زر تر زره خوشې کړي. د بخښنې نړیوال سازمان او دغه راز د افغانستان د بشري حقوقو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي رپورټر په خپل وروستي بیان کې هم دغه ګام غندنه کړې ده. نور تفصیل د سپیو الله ستانکزي په دې راپور کې.
د بشری حقوقو د څار سازمان وایي د بد حجابۍ په تور د ښځو او نجونو نیول د دوی سخت اندېښنه پارولي او دای له بشری حقوقو بل سرغړونه یاده کړي. د دې مؤسسې د ښځو د څانګې وی څېړونکي فرشته عباسی پرون له ازادي راډیو سره په خبرو کې د ښځو او نجونو د نیولو د بهیر د درېدو غوښتنه وکړه او ټینګار یې وکړ چې باید په دې تړاو نیول شوې ښځې ژر خوشې شي.
موږ د هغو کسانو په اړه اندېښمن یو چې نیول شوي دي او موږ د دې پروسې د دوام په اړه اندېښمن یو. طالبان باید پوه شي چې دا له بشري حقوقو څخه سرغړونه ده او ژر تر ژره دې د عمل ودروي.
اقدامات خود باید خاتمه ببخشن.
د فرشته عباسی په وینا طالبان دا کار د ښځو او نجونو په منځ کې د ویرې او ترهې د رامنځته کولو لپاره کوي څو له خپلو کورونو بهر لاړې نه شي. د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت په دې وروستیو کې یو شمېر ښځې په دې تور نیولې چې ګواکې بد حجاب وي او نورې ښځې هم د حجاب د نه رعایت لپاره هڅولي. خو د نیول شوو ښځو د شمېر په اړه څه نه دي ویلي. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټ انټرنیشنل هم جمعه ناوخته په یو بیان کې د طالبانو لخوا د حجاب د نه رعایت په تور د ښځو نیول د ښځو د ازادۍ لا محدودیت بللی. دغه سازمان د جنوبي اسیا څانګې په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې زیاته کړې، د ښځو په وړاندې دا کار باید سمدستي ودرول شي او نیول شوي کسان را خوشي شي. د افغانستان د بشري حقوقو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورټر ریچارډ بینټ هم پرون په خپل ایکس پاڼه په کابل کې د ښځو د وروستیو نیول کېدو په اړه خواشیني څرګنده کړې. هغه ویلي، د طالبانو لخوا د بد حجاب په نوم د ښځو نیول او بندیانول د ښځو د ازادۍ د لا زیاتو محدودولو او د هغوی د بشري حقونو د ماتولو لامل کېږي. نوموړي دغه راز د دغو ښځو د ژر تر ژره او له قاعده او شرط پرته خوشي کېدو غوښتنه کړې. اخوا د طالبانو د یوې مخالفې ډلې ملي مقاومت جبهې مشر احمد مسعود هم پرون د طالبانو دا اقدام غندلی. هغه په خپله ایکس پاڼه پرون لیکلي، د افغانستان د زړورو ښځو اختطاف، شکنجه، ځورونه او بې عزتي په داسې حال کې چې د بشریت په وړاندې تر ټولو ستر جنایت دی، د ده په خبره طالبانو ته د تل لپاره دروند تاریخي مسؤلیت متوجه کوي. یو شمېر معترضو ښځو هم د طالبانو لخوا د بد حجابۍ په تور د ښځو د نیولو په اړه اعتراض کړی دی. دغو معترضو ښځو ټینګار کړی چې نړۍ باید افغان میرمنې له پامه ونه غورځوي، ځکه طالبان هڅه کوي د ښوونځیو پر ځای د مدرسو په جوړولو او د حجاب په پلمه د ښوونځیو په نیولو او د مدني اعتراضونو د ځپلو له لارې خپلو هدفونو ته ورسیږي.
مشال لډیو ته غوږیستې تاسو زما خبرونه په مشال لډیو ډاٹ کام هم اوریدئ شي او دلته کې وړه څنګه ماخلو.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې.
لدمه مخکې تاسو د سپیل استانک زیرا پور ورده چې په افغانستان کې د خزو د وضعیت په اړه باندې وو او سمرازو یوې بلې موضوع ته د جمعیت العلماء اسلام موافق ګوند مشر مولانا فضل الرحمن بیلی چې افغانستان ته د سفر پر مهال باندې طالبانو له مشر سره هم لیدل کاته کوي. نوموړي له مشر سره د ځانګړې مرکې پر مهال ویل چې د طالبانو په حکومت کې لا راتلو وروسته یې خپل هم افغانستان تر تک خواهش درلود، خو په اسلام آباد کې په افغان سفارت کې د طالبانو ناظم الامور لخوا د دسمبر پر 14 تر رسمي بلنې وروسته به پراتونکو څو ورځو کې هغه هیواد ته سفر وکړي. مولانا فضل الرحمن ویل چې هغه به د خپل سفر پر مهال د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو سمولو هڅه کوي. په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبریال طاهر خان له مولانا فضل الرحمن سره مرکه چې ستاسو پام ورته راغورځو.
دا وخت د جمعیت العلماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن صاحب سره ناست یو او غوی سره دا غوی چې کوم د افغانستان د سفر یو پلان دی هغه باندې خبرې کولې. را مننه. نو اول خو به هغه یو ساده غوندې اسانه پوښتنه چې سفر ستاسو په خواهش کېږي یا د اسلامي امارت یا طالبانو حکومت لخوا تلن درکړل شي؟
ګوره جی، زما د ارض تلو خواهش دا یو فطري ورته مینه شوی، لیکن بیا چې دا کله دا صورتحال لگا سم موضوعات اثرال شاغه د دوه هوادونو ترمنځ د تریخوالی باعث ګرځیدل، نو په دې وخت کې بیا یقینا موږ د هنګم له ضرورت محسوس کړ. په دې انتهای شکرګزار یم د امارت اسلامي چې دوی پهل وکړ او دوی ما ته باقاعده دعوت راکړ.
تاسو خبر وکړه چې صورتحال او تریخوالی دا پیدا شو، نو د دې جواب نه خدما دا لکه یو سوچ پیدا شو ممکن تاسو خلاف هم کې تاسو د حکومت د استازي په حیث باندې بیا دې ځکه چې خود دغه موضوعات باندې خود طالبان د حکومت او د پاکستان تعلقات لکه خراب شي، نو تاسو د خپل بل د خوازه یا د حکومت استازي
په ظاهر خو د جمعیت علماء اسلام ورسي، لیکن چونکه جمعیت علماء اسلام سفر خو د جمعیت په حواله باندې سمانه نه لري، نو سو پر جمهور د پاکستان او د افغانستان د هوادول مفاد او مصالح بخته او نصابونه، نو په دې حواله سره ما پاکستانی چکم واکمن خلک دي او سره رابطه وکړه هم په اعتماد
کې چا سره
وزارت خارجه د ملک حکمرانان نو ټول حکومت ما سره په دې حواله سره پر رابطه کړه او د هغو مشاورت پرون په وزارت خارجه کې دوی ماته ټول هغه پاکستان چې څه موقف لري څه دریځ لري څه غوښتنه لري هغه ټول تفاصیل چې کوم ماته واضح کړل، ډېره معلومه دا شو چې پاکستان زموږ د سفر ته اهمیت ورکوي.
تاسو بل کده دوی پیغام هغه ته وړي کنه تاسو خپل مخکې بیان کړی جمعیت العلماء اسلام هغه سره
مونږ خپل هغه کوم دوی سره تعلق تا هغه تعلق په دواړو هوادونو په خیر باندې استعمالو او په دې کې به موږ د حکومت چې کوم زموږ موقف ته یا د هغوی مجلسونه چې موږ سره اخذ کړي دي او یقینا ورته وړاندې
کوي. یو موضوع چې کوم مولانا صاحب د تعلقاتو باندې یو ډېر منفي اغېز او اثر کړی دی هغه د پاکستاني طالبانو موضوع ده، ځکه پاکستان کې تاسو خپل ذکر کوي تاسو باندې ستاسو په قافله باندې سورې مخ کې ډزې وشوې، ستاسو د او یو اتیا په ماس کې تاسو ملګرو ژوند واخیستل شو په باجوړ کې څو ځوانان په باجوړ کې عام لوښ په تاسو په مرکزی بیان ترجمان مې بلوچستان کې نو حالات لکه ټیک نه دي تاسو په دغه موضوع هم افغان طالبانو مشرانو سره د ٹی ٹی پی په اړه بحث کوي
امکان لري چې زمونږ نن دا موضوع مخ ته راځي کله چې به هر حال لکه څنګه موږ یو تعلق استعمالو د خیر لپاره دوی هم خلکو سره یو تعلق خوشته کړي موږ به دوی هم دغه تعلق چې کوم د خیر لپاره د استعمالولو کوشش به کوو
ٹھیک او کندهار ته ورځ ځکه چې اکثر دا یو سوچ دی په افغانستان کې مو په نور دي د اصل فیصلو مرکز او مشران چې هلته دي نو هلته اراده شته ده ورته
ظاهره خبره ده چې دوی باضابطه دعوتنامه خو د هغوی په اجازت باندې راغلې ده او اصل د هغوی خو د هغوی مشر بږي
مشر سره به ملاقات احتمال شته او که اخیری پوښتنه وکړو نو لکه مسله ډېره پیچلې ده د پاکستان او د طالبان د حکومت ترمنځ اوسنی حالت نو تاسو مطمئن یې چې ستاسو سفر به داسې څه پایلې نتیجې ولري؟
تاسو د پښتنو معاشرې نه د هغو روایتونو خبرې دا په فریقانو باندې ده که هغوی یو ځلې اراده او خواهشات دا وي چې مونږ خپل محبت او ورورولي بحال کړو نو بیا غیر هم خاورې کېدای شي او که زمونږ دغو نیتونو کې څه فرق راغی نو بیا وړوکې خاوره هم د غرب ډولی شي دا د دواړو ملکونو په ارادو او په عزایمو باندې ده ظاهري اشارات چې کوم مونږ ته دلته پاکستان نه میلاو شوي دي هغه هم دغه دي چې دا زمونږ هم دوره ډېر اهم مقصد باندې دی او په اصول باندې تمام شي او هغوی هم جمع ته براه راست دعوت را کړی ده نو د هغې او په نظر باندې هم دغه اهمیت تاسو ډېر اندازه راکولی
چې بالکل اخیرنۍ پوښتنو په څو ثانیو کې یعنې سکنډونو کې جواب راکړي ځکه چې نړۍ د طالبانو له حکومت په ځینې پالیسیو باندې خفه دي خو هغه زمونږ چې دلته نه دیني علمات لري نو هغې ما خبرې کړې وه د اسلامي تنظیمونو د هغې پلاوی وتللی وو آیا د سې امکان به وي چې تاسو د زنانو د تعلیم خبره هلته چې کوم هغه ټول دنیا ورته ځکه چې تاسو قدرت یو بل نظر دی که نه د تعلیم په اړه باندې نو آیا دغه خپل نظر هغې سره
واضح کول غواړم د زنانو په تعلیم باندې شریعت په حواله باندې هیڅ سوال نشته لیکن هر ملک خپل داخلی معاملات د امن امان په حواله د تجارت د معیشت د تهذیب په حواله یو معاشرتي اصلاحات په حواله دا هر ملک حق لري ایران کې چې انقلاب راغلی ما هو تعلیم سلسله څومره وخته پورې معطل ده نو دا افغانستان هم داسې نه ده چې څه په جمهوري عمل کې چې کومه تبدیلي راغلې ده خوشحال جنګ په نتیجه کې دا ټوله تبدیلي راغلې ده لهذا د دنیا باندې څه سخته راغلی ده چې دوی هر خبره یکدم پورته کوي او سبا یې په دوی باندې مني ما خدای چې یو ملک تاسو پرېږدئ خپل حالت باندې چې فطري او طبي سفر وکړي او بغیر د یو فشار نه دوی خپل سفر په موخه باندې وساتي دا ټولې معاملې باندې دوی پوهېږي داسې خو نه چې دوی نه پوهېږي
مشال ته غوږېستئ تاسو د جمعیت العلماء اسلام موفین د مشر مولانا عبدالرحمن مرکا واورېده دوی چې دغه مرکا زموږ همکار طاهر خان صاحب کړې وه د مشال رډیو سره اوسې
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رډیو اپلیکیشن ورکړه کړئ او د مشال رډیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه یې ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدې سره به د مشال رادیو مطالب او تستا سلا سرسای لا زیات اسان شي.
اردن کو په سوات کې تر کې صاحب یو شمیر کاندیدانو د نامزدګۍ کاغذونه سم ګرځول شوي او په ټاکنو کې د ګډون اجازه ورکړل شوې ده. په دې کې د ګوند پخوانی صوبایي او وفاقي وزیران هم شامل دي. تبرا سال کې دا چې د فبروري په 8 په پاکستان کې عام انتخابات کیږي. نور تفصیل له سواته نیاز احمد خان را کوي.
په سوات کې د پاکستان تحریک انصاف وکیل سہیل سلطان د جنوري په 15 نیټه مشال ریډیو ته ویلي چې د ملکن ډیویژن شپږ اتیا د پاکستان تحریک انصاف امیدواران چې د فروری په 8 نیټه عام ټاکنو کې د صوبایي او قومي سملو لپاره امیدواران ول، په اولنۍ مرحله کې الیکشن کمیشن مسترد کړی ول. دغه ټولو امیدوارانو د منګوري په های کورټ بینچ کې اپیل کړو چې پر عدالت خصوصي بینچ جوړ کړو او په کې زیاتره امیدوارانو اپیل منلې.
نن زمونږ الیکشن اپیل فکس شو، پېښور های کورټ کې الیکشن ټریبیونل جوړ شو. آغی دا پارا نو پای کې چې کم منظور شو، آغا فضل حکیم ایم پی اے، سر عزیز الله خان گران ایم پی اے، ڈاکٹر امجد سابقہ وزیر، میا شرافت علی سابقہ ایم پی اے، سلیم الرحمن سابقہ ایم این اے، او شوکت یوسفزئی سابقہ وزیر، شفیع اللہ خان سابقہ وزیر، صاحبزادہ صبغت اللہ سابقہ وفاقی وزیر، جنید اکبر صاحب او شکیل خان سابقہ وزیر، جنید اکبر ایم این اے سابقہ جی کم دے آغا، او حمایون خان ایم پی اے تدیر دا او ګل ظفر ایم این اے، دا ټول چې دي دا د دې اپیل نه منظور شو. آر او ته ہدایت وکړو چې تاسو ریوایز دست جاری کړئ او د دې نومونه په ریوایز دست کې شامل کړئ او دوی د الیکشن اجازه ورکړو. او باقي چې کوم کیسز پاتې شول، مولا سید پکې پاتې شو، ملک لیاقت پکې پاتې شو، نور سمنګری چې پاتې شو، نه بده ګل بورز باندې عدالت وري.
ملک کې ټاکنی کوونکي ادارې الیکشن کمیشن د دسمبر په 19 او 20 نیټه په سلګونو د پاکستان تحریک انصاف امیدواران په دغه وجه نااهله ګرځولي ول چې په هغوی په عدالتونو کې مقدمه روان وي. وروسته د عدالتونو ترلاسه شوي معلومات تر مخه دغه کې د صوبایي اسمبلۍ 214 او د قومي اسمبلۍ 146 امیدوارانو اعلی عدالت های کورټ کې اپیل کړی چې پکې زیاتره امیدوارانو اپیل منظور کړی شوی. عدالتونو کې د زیات ګڼې له وجې بعض فیصلې پاتې کړی شوي چې د هغې اورېدنې لپاره د جنوري 8 نیټه مقرر کړی شوې ده. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د مشال ریډیو هر ورځ د سهار له 4 تر 6 بجو، د سهار له 9 د ماښام تر 2 بجو، د شپې له 9 نه تر 10 بجو او بیا له 11 تر 12 بجو په دې سپو خپرېږي. منځنۍ سپا 621 کیلو هرتز. لنډې سپې مو دی 15,015، 12,110، 11,980 او 13,500 کیلو هرتز. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال ریډیو لدی وختونو نه د سهار له 4 تر 6 بجو، د مازیګر له 6 نه تر 2 بجو، د شپې له 9 نه تر 10 او بیا د شپې له 11 نه تر 12 بجو په منځنۍ صفه 621 کیلو هرتز خبريږي. په پاتې یادو شو وختونو کې مو یوازې په لنډو صفو اوریدل شي.
اذن کو څنګه تاسو سمبالوم ادا چې پاکستان کې د فروری په 8 عام انتخابات کیږي. د دې انتخاباتو لپاره د کاندیدانو لخوا د اسنادو جمع کولو لړۍ پای ته رسیدلې. دغه راځه په پېښور کې نرخزی صوبیا خان اهم خپل کاغذونه جمع کړی دي د الیکشن کمیشن سره. البته نوموړي په پېښور های کورټ کې درخواست جمع کړي چې نرخزیانو ته دی په ځانګړي څوکۍ هغه ورکړل شي. د پېښور اعلی عدالت یا درخواست د اوریدلو لپاره د جنوري 10 نیټه ټاکلې ده. پړې تفصیل زموږ همکار وسیم سجاد راکوي.
په داسې حال کې چې په پاکستان کې د ټول ټاکنو لپاره کاندیدانو د کاغذونو جمع کول سلسله پای ته رسیدلې ده، د پېښور صوبیا خان هم د الیکشن کمیشن سره د پېښور نه د الیکشن کولو لپاره د یو کاندید په حیث خپل اسناد جمع کړي دي. صوبیا خان ځان د نرخزی په توګه معرفي کوي او غواړي چې په صوبایي اسمبلۍ کې د نورو نرخزیانو نمائندګي وکړي. هر څوک د صوبیا خان اسناد د عامو انتخاباتو لپاره د صوبایي اسمبلۍ د حلقه 1 نو منظور شوی دي، خو نوموړي په پېښور های کورټ کې درخواست جمع کړی چې هغه ته دی خصوصي نشست ورکړل شي. صوبیا خان د خالی په ورځ مشال ریډیو ته وویل،
دې کوټې سره بدای وي چې یو ټرانزیټ به ښه طریقې سره په هغه نشست باندې ناست وي او په خپل ریپرزنټیشن چې وي کومې خبرې به ښه طریقې سره کولی شي. او داسې پارټیانو ته هم زمونږ ریکوست چې مونږ دې هم ځان سره ایکسپټ کړي او مونږ دې ریزرو سیټ باندې ځان سره واخلي چې مونږ هلته د خپل کمیونټي ریپرزنټیشن کولی شو.
د پاکستان د الیکشن قانون 2018 مطابق په پاکستان کې هغه تن چې د پاکستان شناخت لري هغه کزنانه وي کنارینه او کنرخزه په عامو ټول ټاکنو کې برخه اخستلی شي. یاد قانون په ټول ټاکنو کې سیاسي ګوندونو ته د خزو لپاره د 15 سیټونو ورکولو امر کوي او د لګکیو لپاره د خصوصي نشستونو خبره هم کوي خو د نرخزیانو لپاره د خصوصي نشستونو په اړه معلومات نه ورکوي. صوبیا خان په پیښور های کورټ کې درخواست په داسې وخت جمع کړی چې په صوبا کې لنډمهاله حکومت دی او اختیار نه لري چې په یاد مسله قانون سازی وکړي. د پیښور د های کورټ وکیل علی گوهر دورانی مشال ریډیو ته یادی مسلې په اړه صدا سی وایي.
کم د دې ریټ خبره دا نه ریټ کې داسې کې دیشي جی چې های کورټ ته مناسب او لګې دا نه اغي پارلیمان ته یو سجیشن ورکول شي ډایریکشن نشي ورکول چې تاسو قانون سازیو کې اغي صرف یو سجیشن ورکول شي چې تاسو وګوره کو تاسو ته مناسب لګی نه پدې باندې قانون سازی تاسو اوکې ځکه قانون سازی د پارلیمان کار دی نه چې کوم آئینی عدالتونه دي ناغي سره د اختیار شته نه چې اغه دې ته دا ډایریکشن وکړي چې تاسو پدې باندې قانون سازی اوکې.
د پاکستان د الیکشن قانون د الیکشن لپاره د کاندید په هیڅ د اسناد جمع کولو لپاره نرخزیانو خانه نه لري. البته د خزی او سړی په نوم اسناد جمع کېدل شي. صوبیا خان هم کاغذونه د مور او پلار د خوا ورکل شوی نوم بلال خان په نامه جمع کړی دي خو نوموړی وایي دی نور په دغه نوم ځان نه معرفي کوي. په پیښور کې د نرخزیانو د حقونو فعال تیمور کمال نرخزیانو ته د مخصوص نشست ورکولو په اړه مشال ریډیو ته وویل.
ٹرانسجنڈر د پاره هم مخصوص کوټه پکار ده چې هغه ته نمائندگی ملو شي په دې اسمبلیانو کې. نو کدی د پاره پاین کې څه ترمیم کړي شي یا قانوني لارې څخه هم خپل کړي شي نو پکار ده چې د پاره مخصوص کوټه کې خولې شي. نو دا هغه نه بعد به چې څومره سیاسي پارټیانې دي د دې ملک نو هغه ټول پابند شي د دې خبرې نو هغه بیا لازمن ٹرانسجنڈر ته چې کوم دی هغه ته به ټیکټونه هم ورکي او مخصوص کوټه باندې به ورته هم نمائندگی لازمی ورکي.
په پاکستان کې ټول ټاکنې د روان کال د فروری په میاشت په 8 کېدونکو دي. وسیم سجاد مشال ریډیو پیښور.
مشال ریډیو پر یوټیوب انسټاګرام فیسبوک او ټویټر هم تعقیبولای شي.
اوریدونکو د خوست ولایت د صبریو او یعقوبیو اړوند د خلیصات بازار په سیمه کې د ځایي فرهنګیانو او شاعرانو په ګډون مشاعره جوړه شوې وه. دې مشاعرې ته له ځایي شاعرانو سربیره د خوست د نورو سیمو شاعران او فرهنګیان هم ورغلي وو. خلیصات بازار د خوست ښار شمال لوري کې مهم کاروباري او ګڼمیشته سیمه ده چې د صبریو باک ځاځي میدان او تریزیو څخه ډېری خلک د خپل ژوند اړتیاو د مشاعرین نور حال د نجیب الله لوخیل په راپور کې چې یو ځایي شاعر په ترنم پیلېږي.
زماستر گو کے اوخ کے ستاند تللو بہانے شا جوڑ دکڑے بیادا پریخون تللو بہانے زماستر گو کے اوخ کے ستاند تللو بہانے
داد خوست ولایت صبریو او یعقوبیو ولسوالی اړوند خلبیسات بازار سیمه کې د ځایي فرهنګیانو شاعرانو او د شعر او ادب د مینوالو په ګډون د امن ملګرتوب او یووالي په مخه آزاد مشاعره او ترڅنګ د فرهنګي ملګرو په نوښت او ادبي بندار دی. په دې مشاعره کې شاعر سید نبی زخمی خپل دا شعر وړاندې کړ.
دیدن کوشي کو نشي مینا کې تیګه زړه وبشي چیوانه څوب مې په زړه شي په لار څم ډس کر نوشي مده جنان غمونه تاسو ته وینا.
په دې مشاعره کې د صبری او یعقوبی ولسوالۍ سربیره د خوست مرکز او ځینو نورو سیمونه هم شاعران او فرهنګیان ورغلي ول. خپل او ځینو بیا د نورو شاعرانو انتخابي شعرونه، غزلې، نظمونه او بیتونه وړاندې کړل. یو بل شاعر محمد هاشم هاشمی دا انتخابي شعر وړاندې کړ.
د عمر نه ژړکای خوې ژړکای نه کوي مړې، مې پل کې چې د شنو بانګو لوګای نه کوي مړې، واده ته اتڼ زدکا پاتې خو ته آیاتونه، واده ته اتڼ زدکا پاتې خو ته آیاتونه، د چا سره چې مړې او ژوندای نه کوي مړې، هغه داسې ټپې کوي چې خاص دې پکې غواړي ریحانه چې په دې وخت کې غرځای نه کوي مړې.
د صبری سیمه چې په خواله جګړو ډېره زیانمنه وه، نو علمی، فرهنګي او مدني فعالیتونه هم پکې کمرنګه او د ناسمو شرایطو له کبله له پیښېدونکو ګواښونو خالي نه ول. خو اوس د دې ځای فرهنګیان هڅه کوي چې دا تشه ډکه کړي. د مشاعرې یو تن کوربه قابل دین وحدت ویل،
دومره ویلی شم چې د شعر د خوږې ژبې نه په استفادې موږ غواړو چې خپل ولسونه د بیا ځل لپاره یو ځای کړو. ځوانان مو په خپلو کې تعارف ولري، استعدادونه مو کار ته مخه کړي، تر څو زمونږ وروسته پاتې ټولنه او منطقه د نورو همجوارو ټولنو سره سیاله شي.
خوست د افغانستان له هغو سیمو دی چې خلکو او په ځانګړي ډول ځوانانو کې د هنري، ورزشي، کلتوري او ټولنیزو فعالیتونو لیوالتیا ډېره ده او په دا ډول برنامو کې ګډون د پام وړ وي. په اوس وخت کې د ودونو او خوادیو په مناسبت هم تر ډېره خوستي ځوانان کلتوري او تفریحي بنډارونه کوي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو.com کې
لوستلې او اورېدلې او لیدلې شئ.